ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې ځوانان لګړنو محدودیتونو سره مخ دي. په خو هم ډیرو شکایت کاوه چې د انتخاب حق ترې اخیستل شوی او حتی د پوهنځي د رښتې او د ژوند د ملګري د انتخاب حق هم نه لري. تازه دا کیسه د ځوانانو تر ویختو او جامو هم را رسیدلې. په دې وروستیو کې ځینې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې طالبانو په محضر کې د ځوانانو ویښتان خرایل او ویډیو یې ترې کوله. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې طالبان د ځوانانو موبایلونه ګوري چې څه پکې دي. طالبانو په ډیرو مواردو کې دا پیښې رد کړي، خو په ځینو کې یې ویلي چې دا کار یې د ضرورت په اساس کړی. د یادونې ده چې طالبانو څو ځله د ګیرې، ویښتو، موسیقي ناورېدو، جامو او ځینو نورو هغو مسایلو اړوند سپارښتنې هم کړې چې ځوانان یې د خپل شخصي ژوند مسایل بولي. په روانه خپرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې آیا دا څه چې اوس کېږي دا د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله ده که نه، که دا ولې د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله کېږي او د دې مداخلې پایلې به مثبتې وي که منفي. همدا ډول په حل لارو به هم وغږیږو. د خپرونې میلمانه مو لیکوال او دیني عالم مولوي رحمت الله اندړ، مدني فعال خانولي عادل او په کابل کې د پوهنتون محصل سمیع الله سعادت اریوبی دي. خپلو میلمنو ته خراغلاس وایو. اندړ صاحب، پیل به له تاسو وکړو، دغه څه چې اوس روان دي آیا دا د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله بولی که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته همدارنګ د بحث ټولو درنو ګډنوالو ته اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د شخصي ازادي یا فردي ازادي په ټولنه کې د اسلام په مبارک دین کې تعریف شوی ده او فرد آزاد دی. سره له دې چې هر ازادي محدودیتونه لري، معیار لري، اندازه لري، همدغسې فردي ازادي هم همدغسې دی، خو تر دغې اندازې پورې محدوده سوې نه ده چې یو فرد د دومره منحصر سي یا د یو فرد په چارو کې د دومره مداخله وسي چې د هغه ویښتان دې ور واخیستل سي یا د هغه په جامو باندې د نیوکه وسي په داسې حال کې یا په نورو داسې وړو مسایلو باندې چې هغه بیخي تر یو فرد پورې په شخصي لحاظ باندې تعلق ساتي. کومه ټولنه کې چې فردي ازادي موجوده نه وي په هغې ټولنه کې به هر وخت هلته استعدادونه یا فکرونه باندې وزل کیږي، ځکه هغه هیڅ حق نه لري چې د یوې مسلې په اړه باندې عمومي نظریات بېخي له سره څوک اوري نه، حتی تا په چارو کې مداخله کیږي. یعنی ته خو د نظر حق نه لرې، له تا نه د نظر پوښتنه نه کیږي، د تا نظر او رایې اورېدل کیږي نه، بلکې لا په چارو کې د مداخله هم کیږي. په دغه اوسنۍ حالاتو کې چې دا کوم موږ وینو، دغه رښتیا هم د یو انسان په هغه بیخی حرم ته ورنوتل دی. د یو انسان هغه فردي ازادي داسې محدودول دي چې هغه دین هم داسې نه وایي. زه بیخی یو لنډ مثال وایم. که طالبان دا کړنې د دې په خاطر باندې کوي چې ګواکې دوی امر بالمعروف کوي یا نهی عن المنکر، یعنی په نیکه لاره باندې امر کوي او له بدې لارې خلک راګرځي. امر بالمعروف هم په هغو مسایلو کې اصلا نسته چې هغه اخلافي مسایل وي. هغه مسایل خو چې بیخي واړه وي، په هغه کې بیخي امر بالمعروف شته نه. ما مطلب له اختلافي مسایلو نه دا دی چې هغه مسایل چې علما پکې اختلاف کړی په جواز او په نه جواز کې، په هغه مسایلو کې امر بالمعروف نشته دی، ځکه په هغه مسله کې هغه امر بالمعروف نزاع ته وځي، ځکه ځینې علما یو قول اخلي او ځینې علما بل قول اخلي. د ویښتانو مسله نهایت زیاته عادي مسله ده او دلته کشکې یوازې د ویښتانو مسله وای. دلته خو د سړک په سر باندې د یو چا ویښتان ورکمول یا د جزا په ډول باندې یا په هر ډول باندې د هغه عزت النفس ته په درنښت باندې قتل نه دی، او عزت النفس د انسان یو مهم اړخ دی چې د انسان د عزت النفس باید څومره خیال وساتل سي. دغه روان وضعیت دا اصلا نه دینی دی او نه انساني دی، دی یو مطلق آزاد انسان په وړاندې باندې.
مننه. عادل صاحب، ولې په 2022 کال کې لا هم ځوانان له محدودیتونو سره مخ دي؟ هغه که په کور کې وي، که په ټولنه کې وي، که د حکومت لاړخه وي، ولې په دوی باندې دغه محدودیتونه لګول کیږي؟ یعنی فکر کیږي چې په دغو محدودیتونو لګولو سره به ځوانان ښی لارې ته برابر سي که څه کیسه؟
سلام تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو معززو اوریدونکو ته سلامونه. اصلي خبره دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې ځوانانو داسې څه زده کړي چې هغه تیرو نسلونو نه وزده. ولې بل طرف ته تریخ واقعیت دا دی چې هغه خلک چې د دغه څه نه چې ځوانانو استفاده کړې، د دوی نه استفاده نه ده کړې، که هغه مشران دي، که هغه حکومتیان دي، که هغه طالب صاحبان دي، هغو داسې توقع لري چې موږ چې څنګه ژوند کړی او په موږ چې کوم محدودیتونه وو، ځوانان دې هم زمونږ په څیر ژوند وکړي. دلته ډیره د افسوس خبره ده چې دوی په دې باندې نه پوهیږي یا ځان نه پوهیږي یا دغه درک نه لري چې زموږ په زمانه کې دغه پرمختګونه کم وو یا نه وو، او په اوسنۍ زمانه کې دغه پرمختګونه شتون لري او شل کاله راتلونکي به عین مسله وي. اوسنۍ ځوان نسل به درک قوي ونه لري له همدغه چې ستونزې سره به لاینده ځوانانو نوي ځوانانو سره مخ وي. په همدې اساس وخت چې حکومتي پولیس چې په طالبانو یادیږي دوی د ځوانانو په ویښتانو کې ګوتې وهي، دوی ځوانانو په موبایلونو کې ګوتې وهي، او دوی ډېر وړې وړې مسایل رانیسي او پر ځوانانو باندې تطبیقوي او ځوانانو ته وایي چې دا ډېر حیاتي مسایل دي، دا ډېر ضروري مسایل دي، او دغه مسایل متاسفانه سي تر ډېره د افغاني ټولنې په قبیلوي او زړو دودونو فرهنګ کې ریښه لري. په دې معنی چې مشران په ځوانانو باندې هغه شیان د ارزښتونو په توګه مني، تپي په ځوانانو مجبوروي چې ورسره وي مني، چې هغه قبیلوي فرهنګ څخه راختل سوي دي، هغه د اوسني تمدن، د اوسنیو پرمختګونو، د اوسنیو علمي انکشافاتو سره اصلا سمون نه خوري.
مننه اریوبي صاحب، تاسو په کابل کې اوسئ که په دې اړه راته ووایئ چې خپل له دغسې مسایلو سره مخ شوی چې فکر کوي هغه ستا په شخصي ژوند کې مداخله ده، که چیرې دغسې څه شوي په تا یې خپل څه تاثیر کړی؟
مخکې هم پوهنتون ته د عمل بالمعروف له راغلی و، دوی دغه غوښتنه خلکو ته کوله چې تاسې ګیرې پرېږدئ، تاسې ویښتان کېږي دغه کم کوي، او په دې شیانو کې خبرې خلکو ته توصیه یې وکړله. زما په اند دغه هسې جزئي مسایل دي چې دوی دغه کارونه کوي، او په ځینې ویډیوګانې او په ځینو هغه کې په ټولنیزو رسنیو کې چې موږ ولیدل، ځینې هلکان یې را درولي وو چې په دې سړک پر غاړه ورباندې د سر ویښتان خري، ورته وایي چې ویښتان کم کړه، دا خبرې ورته کوي. په حکومت باید که امر بالمعروف کوي، باید هغه شیانو کې باید وکړي چې هغه مهم وي. چېرې پرېښودل په دې مونږ او تاسې ټوله پوهېږو چې دا سنت عمل ده، مونږ تاسې باید مسلمان یې دا عمل وکړو. خو که چېرې مونږ او تاسې په اوسني وخت کې که ګیرې پرېږدو هم مشکل مونږ ته جوړ شوي دی، او که نه پرېږدو هم مشکل راته جوړ شوي. که پرېږدو مونږ باندې د داعش او د نورو ډلو فکر کوي، او که نه پرېږدو بیا مونږ دلته د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کارکوونکي مونږ ته وایي تاسو ولې ګیرې خري. نو حکومت باید دې جزئي مسایلو ته توجه ونه کړي. هغه مهم مسایل چې دي هغوی ته باید توجه وکړي. دغه مهمه مسله ده چې دوی اوس په لاره کې ځوانان چې کله کوم ځای ته سفر کوي، دروي ټلیفون ترې اخلي، کله چې وګوري چې ده سره سندرې موجودې دي، ورته وایي چې دغه شیان تاسې پاکړئ. نو زما په اند د موبایل چک کول دا د یو کس په شخصي ژوند کې ډېره مداخله ده. هر څوک جلا جلا طبیعت لري، نو هغه باید د خپل ذوق علاقې
اندر صاحب، مخکې عادل صاحب یوه یادونه وکړه، دغه کوم څه چې کېږي یا دا کوم محدودیتونه چې په ځوانانو لګول کېږي، د دې تر شا یعنی ډېر هغه کلتوري مسایل پراته دي. ستاسو په نظر یعنی دلته دا کوم محدودیتونه چې لګول کېږي، آیا دا د دین له لورې دي؟ واقعا د عادل صاحب چې یادونه وکړه چې نه، دا کلتوري ریښې لري دا محدودیتونه.
عادل صاحب دا خبره مخکې هم وکړه، او دا خبره سره زه ډېر توافق کوم چې رښتیا هم د ځوانانو هغه غوښتنې د پخوا څیر اوس نه دي، د ځوانانو اړتیاوې هم د پخوا په څیر اوس نه دي، او د ځوانانو تر ډیره بریده هغه معلومات هم د پخوا په څیر اوس نه دي. دوی ډیر په اسانۍ باندې علماو ته لاسرسی لري، معلومات یې زیات دي، د دین په اړه باندې پوهېږي، د خپل ځان د حقوقو په اړه باندې پوهېږي. نو ډېره مسله کلتوري خبره نه ده. زه فکر کوم د عادل صاحب خبره د هغه د طالبانو طرز تفکر ته وایي، د طالبانو طرز تفکر همدغه دی. او بل دلته دومره لوی کارونه شته دی نه چې هغه طالبان خپل لومړیتوبونه وټاکي، په ډېرو وړو جزئي مسایلو باندې راخته دي. یوې خواته وایي چې دا موږ توصیه کوو، د دغو چارو توصیه کوو، خو بلې خواته یو څوک په دې باندې ترټي تهدیدوي وهي. نو که توصیه یې توصیه خو همدا کافي ده چې ویلیکې په یو بل بورډ باندې وزړې وی اعلامیې په شکل باندې صادر کې، یعنی په یو ډول نه یو ډول د خلکو تر غوږو پورې ورور سه سدا ښه کار دی، او دا وکي او دا بد کار دی، دا مکه وي. نو دا ست د سړک په سر باندې ورته درېږي، مثلا چې ویښتان دي مناسب نه دي پرې، هغه د سړک په سر باندې ورکمایي او په سر کې دي خینچې ورچولي، دا نه لومړیتوب دی او نه دغه حل لار دی.
مننه عادل صاحب، کله چې دغه څه کېږي ستاسو په نظر نو پایلې به څه وي؟
یو مسله غواړم یادونه وکړم، هغه دا ده چې ما مخکې یادونه وکړه چې دا د قبیلوي کلتور کې ریښه لري. ما نه دي ویلي چې افغاني کلتور، یعنی اوسنی او رښتینی او متمدنه او دینی افغاني کلتور چې دی، هغه کې دا مسایل باندې ټینګار ناسم کار دی. ستاسو د ځواب په ارتباط باید ووایم، که چیرې حکومت د خلکو په شخصي ژوند کې یا د خلکو په شخصي حریم باندې تجاوز ته د پای ټکی کېږدي او خپل ټول ځواکونه او مکمل وزارت او حتی وزارتونه دې ته ځانګړي کړي چې په کوچنیو کوچنیو مسایلو باندې بوخت سي، زما په نظر هغه واټن چې اوس د خلکو او د حکومت ترمنځ موجود دی دا به څو چنده زیات سي، چې دا به د نظام پاشل کېدو ته لاره هواروي. یو ځل بیا موږ له داسې حالت سره مخ کېږو چې نوی نظام به وي او خلک بیا در په در او خاک په سر وي، لکه څرنګه چې اوس دي تر دې هم ډېر خراب. بله پایله پیدا وي د دې کار چې ځوانان به پرې پوه سي چې موږ په دې ټولنه کې نه در کېږو، زموږ در ته در نه ویل کېږي، زموږ ضرورت ته ضرورت نه ویل کېږي. دلته به چې د ځوانانو تېښته به ډېره زیاته سي چې بیا به نه دوی کنټرولولی سي، نه به کورنۍ کنټرولولی سي، نه به دنیا کنټرولولی سي، یعنې د مهاجرت یو کړکېچ او بحران به رامنځته سي.
مننه عادل صاحب. اریوبي صاحب، تاسې مخکې یادونه وکړه او عادل صاحب هم وویل چې که دغسې څه روان وي کېدای شي ځوانان هڅه وکړي چې وطن پرېږدي یوه بله خوا لاړ شي، هلته چې له هغوی نه دغه وړې وړې ازادۍ نه اخیستل کېږي. تاسې خپله چې له ځوانانو سره ګورئ، ملګري دوستان ټولګیوال مو دي، د دغه وضعیت په اړه د هغوی تاثر څه دی، څه وایي کله چې له دغسې مسایلو سره مخ شوي دي؟
واقعاً دلته ځوانان چې دغه مسایلو سره مخ شوي دي، هغوی ټول په دې اند دي چې خپل وطن پرېږدي تر څو نورو هېوادونو ته لاړ شي، ځکه چې دغه جزئي مسایل دوی اصلي ازادي اخیستلو په معنا ده. واقعاً دغه له ځوانانو سره جفا ده، دا د ځوان ولس سره جفا ده، ځکه دغه ځوانان چې موږ تاسو له لاسه ورکړو نو دوی به بیا له سختې بشري قوې له نشتون سره مخامخ کېږي.
مننه اندر صاحب. لکه څنګه چې اریوبي صاحب او عادل صاحب یادونه وکړه چې محدودیتونه لګول هغه هم په ډېرو جزئي مسایلو کېدای شي ښې پایلې ونه لري، کله چې پایلې ښې نه دي نو ولې بیا هم ټینګار دومره ډېر پرې کېږي؟
اوس سړی به د طالبانو کومې چارې ته ووایي چې کومه چاره یې ښه نه ده، دوی د سیستم او د ژوند په یوه برخه کې هم لومړیتوبونه نه دي پېژندلي. د ځوانانو په تربیه کې یا د ځوانانو په د رویه یا د بد رویه او د بد سلوک په بدلون کې لاره همدغه نه ده. دین انسان په دې باندې نه مامور کوي چې ته د یو چا د اخلاقو د سمولو لپاره په غپسې کونج په کونج وګرځه او د هغه هره بدي را پیدا کړه. قرآن کریم صریح آیات، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، آیات کریمه اوږده، زه یوازې دغه ولا تجسسو لفظ را اخلم.